السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلی یا میزان درويشتمه او د اکتوبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت د یو پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه وکړه. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. عباس تانکزای دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړه.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ څه لار نه ورکي، او کې ورکویم دا زه باید په ډېر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې پولیس دی که عسکر دی، ټول کرپټ دی، ټول غله دی، په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
د ښاغلي ستانکزي په خبره دا کار نه د افغان سوداګرو نه هم د پاکستان د حکومت په ګټه دی. ډېرې موده کېږي چې د تورخم لار د سوداګرو توکو د لیک ترالیک په مخ تړل شوی چې له کبله افغان سوداګرو او بزګرانو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. طالبانو په لوګر ولایت کې اته تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د یوې ښځې په ګډون اته تنه یې د غلا له کوره د تېښتې او د دوی پټکو د لواطت په تور په عام محضر کې په درو وهلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې په لسهاوو کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړل شوې دي. په عام محضر کې د طالبانو لخوا د سزاوو پلي کېدل د بشري حقونو د فعالانو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د ثلاثي ځواکونو د احترام پر ساتنې یې هم تاکید کړی دی. پاپ د انجلوس د دعا پر مهال ویلي هغه څه چې په منځني ختیځ کې پیښیږي ساری او ورته اندېښمن دی. د ورزش له ډګر اوري چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. تقل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. د دې درې اړخیزې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان الف لوبډلې د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړې وه. د ښځو د کرکټ په پیل شوې شل اوریز نړیوال جام کې پرون یک شمه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. د انګلستان او سکاټلند سیالۍ د عربي متحده اماراتو په شارجي لوبغالي کې ترسره شوه چې سکاټلند د 110 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان د خپلو پیلیزو توپوهونکو پر مټ په 10 اور کې هدف پوره کړ. ټاکل شوی د چنندو شنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یو سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دی چې د بیلابیلو زنونو په کچه د فوټبال پیل کړي سیالۍ پای ته ورسېدي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیک ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډالې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې خبرونه کې جزئیات درکوو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې. نور راپورونه هم لرو او د کندهار دکانداران او کاروباریان شکایت کوي چې کار روزګار خراب شو.
کاروبار هم چې د شار د ولاړ مرد مو سره ولاړ دی مانا په خامو شل زره سرمایا اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړه ده د مارکیټ لپاره وړی مې.
او په اسرائیل او د غراز اسرائیل او لبنان ترمنځ د روسي جګړې حال هم ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دقیق خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخته د یو پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دوه میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیوران کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندې کړي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو شوو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې د ننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا د سفر پایل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تمه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پریکړو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو غږ وکړ چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو دی وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. پښتین د غوښتنه د جرګې په درېمه ورځ کړې وه. پښتون وړاندې په خپلې وینا کې د جرګې له ګډونوالو د همغوښتي څو د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته وخت ورکړي چې د دوی له سیمو ووځي. په دې اړه پام وکړئ د فریدې سیال د چمتو کړي راپور ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر په ریګلل سیمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي. پښتین په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي پښتانه د ډیورن کرښه نه مني او د کرښې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پوښه په څیر اجازه ورکړل شي.
چې په ډیورن لاین څومره د تجارت جوټونه دي د هغې دپاره د دا جرګه ټیک ټاک پرېکړه وکړي چې دای زما کاروبار او په دې تګ راتګ هر شان نه مني لکه فرنګي دور نه سره روان و. زه بیا دا هلته هېڅ قسمو بلې ادارې هم نه منو. هېڅ ډیورن ورنډ سیک ملري پښتون ته د پښتون په منځ کې بالکل مشتلای.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پوځ او طالبانو ته دې 6 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخي جلسې روانې وي. د مشر لاډیو د خبريال په خبره اتیا کمیټه جوړ شوې چې خپل سپارښتنې تیر شپه نه وخته د جرګې مرکزی کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې نه وخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لرې شوې دي. ویل کېږي په جرګه کې له دیرشو تر څلوېښتو ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 8000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیله من وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیله من وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 د اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو د جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه راپللې ده. بلبلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو وړاندې د پټه خبرونه کې د منځنۍ ختیځ حال هم درکو خو اوس راځي چې په افغانستان کې د میرمنو ترمنځ د سینې د سرطان پیښې زیات شوې دي. د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انکولوژي څانګې مسؤلین که څه هم مشخص شمیرې نه ورکوي خو وایي د دوی موندنې ښیي چې دا پیښې سکال زیاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټران دغه واکسین را کړی واکسین نه پوره اس ما ته ډاکټران رخصت را کړی چې لاس کابل کامل ات کیش.
دا سینه مې خراب ده. دوه لس واری مې واکسین ولا غوښ وسی چې واکسین څه فائدہ نه ده د کړی عملیات وکړي اوس وخت عملیات کوو.
د خزې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوی میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرې کوي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه نه خبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینه سرطان درلود. مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای خشوي به وي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شو. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ و بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د غنیا ترور او ماما هم د همدې ناروغي له امله مړه شوې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بصیره ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دولونه د سینې د سرطان له امله مړه شوې دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه هغې مهدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا دوه کاله
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي رادیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. موږ د اکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول. دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې د سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مرې، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت صنعتي ساحوي نوی قانون جوړ کړی دی. د طالبانو د عدلي وزارت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې چې تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د صنعتي ساحو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي دي چې د دوی د حکومت لخوا رسمي جریده کې خپور شوی دی. د دغه وزارت وین برکت الله رسولي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې یاد قانون د صنعتي ساحو د تنظیم لپاره د افغانستان اقتصاد ته د ودې او پرمختیا ورکولو، د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینی برابرولو په موخه تدوین شوی دی. دغه قانون یوه مقدمه، 14 بابونه، نیولس فصلونه او وشپته مادی لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع خودل سوی ده. په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو ترڅنګ د دې قانون په 14 ماده کې په بیلابیلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعتکار باید د 2000 متر مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5,000,000 افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعتکار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2,000,000 افغانۍ ولري او حداقل 15 کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځمکو د ویش موضوع هغه څه و چې له دې وړاندې اکثرو صنعتکارانو د خپلو فابریکو لپاره پکې له ستونزو شکایت کاوه. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترفی کمیټه وب خلکو وبیلې منډي والی کنه زموږ بر کمیټه وبیلې منډي والی کنه شروالي سره مشکل وبیلې منډي والی یعنی ټول هغه صنعتکاران یعنی منظم یو ترتیب ورته و چې په یو مشخص مرکز ته لاړ شي او هلته دغه ټول ارګانونه چې دوی کمیسیون دی هر سړی پکې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نه و دا فلحال په دې قانون کې دغه ګټې د صنعتکار او سرمایه ګزار دپاره دي او دا د خودی نه وروسته به ګورو چې وروسته آیا دغه دوی څومره مخلص دي او څومره دغه مشکلات خلکو ادا کوي.
د طالبانو د حکومت د قانون کې د غشان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل سوي چې د دوی پټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافاتو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي دا قانون په هغه صورت کې مؤثره تمامېدای سي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو ستونزې حل کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. په منځني ختیځ کې د کړکیچ په دوام د اسرایلو پاوز پر لبنان هوایی بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه د اسرایلو بریدونه غوسه کړي او وایي د اسرایلو پاوز د دوی د اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلې دي. تفصیل به له فریده سیاله واورو.
د اسرایل پوز پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغه بریدونو د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو اعلان کړی چې 1300 ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې و چې اسرایلي پوز د مراکوا د دوو ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرایلي پوز د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زوره داخل شوي دي. د دغه ځواکونو په خبره اسرایلي ځواکونو له 15 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې 1300 ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ایزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګرۍ سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1981 کال کې د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغو څلوېښتو هیوادونو چې د ملګرو ملتونو 1300 ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرایلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي وه په کلکه له اسرایلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرایل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرایلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي وو د جګړې حالت لپاره چمتو یو. عراقچی له دې وړاندې ویلي وو د ایران دولت سوله غواړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایډن په امري د تات په نوم د توغندۍ وزد سیستم او پوځي پرسونلي په اسرایلو کې ځای پر ځای کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې اوسې د ښار اوسېدونکو او کاروباریان وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی دی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی واورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان برتستر بلی کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بیساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط را باندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه پنځه مکه کومه سوي ده.
کاروبارم شد شهر د ولاړ مردمو سره ولاړ دی، مالا په پام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خړه ده د مارکیټ لا پوره وړم میو. کاروبارونه ګرځي ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مودا سي زمينه برابر ده. اروزانیه ولای د ګمرک ولای د فاران راز سل یم نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلې شی ماته راک ونه زه یو بندي چارک پځه شوالي ورکون دی ماته لسی ونیس ول اداره کم کار دی وای ولا کا بالا بنده پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو زو وش ډوډی وسم کدا صاحب انډي ور میان وسم نو خلک دا سر ستړي.
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنۍ ورسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا شو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو واسنه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه کولا دی وزداس ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دی فاری نه سبا له بس ورځ د چروین کله می پنځواز ګټه دی کله می سل کله دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دی ګټه دی داس واخره غري فاری نه سیو کار نست ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپی ولاړ دی کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غټ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورستربلی چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په
په کندهار کې انواره راځي څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي. معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د فرک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لول راځي. ته یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سبا نه کو هغه دکان دی نو دا وړي وبراو دا شخصي هاته غلا بس دا وایي په سودا وینې سبا چې ته مجبور یې چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار ول داس ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دی درمیانو د 64 چې خلک اوس معنی ونه خو خدای شان کاروبار ولاړ دی شان خرڅیږي خلک شارم نه جن لري چې را نه نيسي خلک د وجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټونیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
اوریدونکو تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی دغه خبری مجله هم د پایشه بوتنګ دي شوی خو اوس پکې تاسو پیغامونه لرو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انی فلحام یم د زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو درغونډولو یا د کمی جرګي درغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د امدې ستري ورځي د امدې ستري جرګي د پښتنو د افغانانو یو دود د چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګي انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدغه ستونزې حل کړي. نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کیږي به اتحاد به کوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله یم خدای دې وکړي چې افغانان لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد میردا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکوا آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میجو امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکوا آګه کوو هر میشتو منا دمره مشکلات و دمره چې میشو یې غالریه پاکان وې رواتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختاوی څ گاډی ير نا غټ کړل په څټ خال کې پې کې ونی واله چل یارې باند کړي و پاکا چاپا گاډه واډل یارې ونرو واتلی.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې بول سره په ایران کې تیر کړی اړ پاسپورت مرا سره وخت او بل تر راځي مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورت ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې لازم موږ د پاسپورت وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرو ته پیغامونه راولېږئ. موږ به د ازادۍ اوریدونکو په خبرونه کې او د غراز د خبری ساتنو په پای کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنی خبری مجله هم پای ته رسیدي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس د سهار 5:30 بجې دی. حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه
ممنون.